په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د کورم لپاره د مرستو کاروان د امنیتی ستونزو له کبله ځنډولې دی. د وسلوالو پرون په تیرا میدان کې د یو سیاسي او مدني فعال کور په بمونو ولوزولې دی، او د شام د بهرنیو چارو وزیر له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته رسیدلې دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا حکومت پاره چنار ته د هغو ګاډو تک ځنډولې چې خوراکي او نور ضروري شیان پکې بار دي. په کواډ کې او چارواکي د نومنه خولو په شرط پرون مشالو ته وویل چې هغه گاڑی د ټل پوزی چونه تنزدې ولاړ دی، او دا چې دوی په غلل کې د صوبایي حکومت امر ته انتظار باسي. دا لاغه رسته ده چې هم پرون د کورمې په بګن کې د گاډو پرې قافله په بریټ کې د غزلې د مرستيال کمشنر جاوید الله مسید په ګډون وتنه جوبل شول. د ټل چونه مخته د ولاړو گاډو زینو ډرایورانو پرون مشالو ته ویل چې لته سوره زو راسي غیر پاتې ول مالی تاوانونو سره مخامخ دی. بل خو په خبر پښتونخوا حکومت کې د قدرتي پتون په وخت نظم اداري ویلي چې د کورمې په فرقیزن خطو کې د وجل شو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره 15 کروڑ روپۍ جاری کړي دي. د خبرات د ادارې ویان میا عادل ظهور پرون مشاله دوی ته وکړه. دا په داسې حال کې چې په کورمه کې د تیر 2023 د نومبر میاشتې له فرقیزو نخطو وروسته د پارچینار ته تلونکي لوی لار له تیرو درې نوي ورځو راهیسې تړلې ده، چې په نتیجه کې هلته د خوراکي موادو او دوایانو د نشتوالي ستونزې په اړه رپورټونه ورکول کېږي. د خیبر په تیرا میدان کې نامعلومه کسانو د امین شتل ګوند او مخکښ مدني فعال عبدالرازق اپریدي کور په بارودي موادو الوزول دي. موړي بیګا مشالډو ته ویل چې هم پرون ماخام وسلوالو د نوې تعمیر شوی کور په بمونو والوزو، چې په نتیجه کې د په خبره کور اور واغست او پکې موجود ټول سامان وسوځید. اپریدي زیاته کړه چې تیرا میدان خلک د خپل امنیت لپاره زخت پریشان دي.
اوس وخت کې تقریبا چې دا د 8-10 کروڑ په کورو هلته دومره یره طرحه خوره شوې ده. د سیکورټي فورسز بله ملګری دي، هغه که پولیس ته هغو ته هم دا مسلې دي په علاقه کې، هغه د ورځې مومنټ هغو ته ډېر مشکل وي.
د خیبر پولیسو چارواکي د نوم نه خوله په شرط مشال لړو ته د پیښې تصدیق کړی دی. ویلي دي چې پلټنې روانې دي. د عبدالرازق اپریدي کور سوځولو پیښې ذمواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. د په داسې حال کې چې په وروستیو کې د تیرا میدان اوسیدونکو هلته یو وار بیا د وسلوالو د موجودیت او فعالیت په اړه شکایتونه کړي دي. بلخوا د پاکستان پوځ وایي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د بلوچستان په تربت کې پرون په 14 کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل دي. تربت پولیسو ویلي 14 پرون مازیګر مهال دغه بس په خوا کې شوي چې لکراچیا نه تربت ته پر لارو. پولیسو زیاته کړې چې په 14 کې لګتر لګا 15 کسان جوبل هم دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین رسره ته ویلي چې تربت د پولیسو مشر SSP زهیب محسن هم په پرون 14 کې معمولی زخمی شوی دی. د بریزماری بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر میرسر فراز بکتی پر پیخ خفګان خولې او د وسلوالو پر ضد سخت اقدام هوډ ښکار کړی دی. د په داسې حال کې دا چې د بلوچستان په تربت گوادر او ځینو نورو برخو کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې د زیاترو هغو ذمواري بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې قبلوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وجل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړ، خو په خود وجل شو او ټپي شو ماشومانو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ او شمیر بنسټونه د بودیجې د کمښت او د ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په وجه اندېښمن ول. او یو کتري چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي چې د شام د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیبانی چې دا غیواد نو واکمنو لخوا ټاکل شوی دی، نن له کتري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه تر رسیدلې ده. په خبر کې ویل شوی چې ټاکل شوی اشربانی د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد الخلیفی سره هم وګوري. لاغه ورسته چې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې د 2023 د دسمبر پر 8 د بشار الاسد حکومت چپکړ او نوموړی روسیې ته وتښتید. د شام د بهرنیو چارو وزیر نن د دویم ځل لپاره دوه ته ولاړ. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. کور میں تتلون کی پر سامانونو بار گاڑی لا هم د ټل پوزی چونه مخیتا ایثار پاتې دی دی و گاڑی ڈرائیور وای سخت پریشانی ورته جوړه ده
لازمی تکلیف هم یو سختیم یو موږ کوم څه کم پنځه لس ورځې وټ کولې او د کې ډېر لاري دوه میاشتو نه ولاړې
پرون مخام وسلوالو په تیرا میدان کې د عبدالرازق کپریدی په نوم د یو سیاسي او مدني فعال کور په بمونو والوزو نوموړی وای کور یې نوې جوړو او ډېر تاواني شوی دی
کور په مکمل توګه باندې سره کېناستلو په دې باندې 4 کروڑ روپیې لګېدلې وې دا سلور فلورا کور و کالانه ډن ورته وای
او پرون په پیښور کې د هنرمندانو ترمنځ د کرکټ یو ورځنی ټورنمنټ وشو یو سندرغاړی دا رقم هلې ځلې د امن پیلامه بولي
چې زما د پښتونخوا ټول هنرمندان په یو ورځ دلته راغونډي سوونو په زرګونو آډینس راشي دا د امن او د خوشحالۍ یو ډېر غټ علامه
هیله ده مشال رادیو سره اوسئ مرابه شو رپورټونو ته په کورم کې د مرستيال کمشنر پر قافلې تربید وروستا د کورم چارواکي وایي په نږدې ورځو کې د پړشنار د لوی لارې د خلاصېدو امکان ډیر کم دی د کورم یو چارواکي د نوم نه خول په شرط مشاله ډو ته ویلي چې د لارې بیرته خلاصولو په تړاو د صوبایي حکومت امر ته انتظار کوي بلخوا په ټل کې د ایسارو ګاډو ډرایوران د ورپی خوستون ضلع مل شکایت کوي دوی په یوه وخت کې غوښتنه کوي چې لارې ورته پرانستل شي دا په داسې حال کې ده چې پرون د کورمه په بغن کې د مرستيال کمشنر پر قافله په بریت کې د نوموړي په ګډون وته نه جوړل شول چې په نتیجه کې د ټل پاړشنار لوی لارې خلاصولو چارې ځندنه شوه تفصیل له کوټه ممتاز بنگش را کوي
صوبایي حکومت لړخه پړچینار ته د ویانې خوراکي توکي او نور سامان وړونکي ګاډو قافله د ځند ښکار شوي او ځایي انتظامیې د کاروان ټول ګاډي هنګو ضلع کې ټل کینټ سره مخمخ ودرولې دي د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د جنوري په 3مه نوخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د پولیسو او قانون پلي کوونکو ادارو په بدرګه کې به د سامان وړونکو ګاډو لومړۍ قافله د جنوري په 4مه پړچینار ته روانېږي ولی کاروان روانېدونکو لږ سات وروسته د کورمې ضلع بګ نومې سیمې کې د ضلع په ډپټي کمشنر نامعلومه کسانو ډزې وکړې چې پترس کې د ډپټي کمشنر یا د ضلع انتظامی چارو مشر جوید الله مسعود په شمول 4 تنه ژوبل شول چې له وجې د ګاډو کاروان بیرته ستون شوي د کاروان ستنېدو سره د ځایي خلکو اندېښنې زیاتې شوي او د ګاډو ډرایورانو ستونزې لا نورې سیوا شوي د ټل چونې مخې ته ولاړ د یو سامان وړونکي ګاډي ډرایور مراد اپریدی د جنوري په 4مه مشالې ډو ته ویلي له 13 ورځو د لارو خلاصېدو او د قافلې روانېدو په تمه ولاړ دی چې نه یوازې د خپل کور لرې دی بلکې مالي زیان سره هم مخامخ دی
او نور خو پریشانی ډېره پریشانی را په ورسد لړ دی ولان ولام او عوام ولام ماشومان او کورونو لا چې اوس یو لار بند شي لازمی تکلیف هم یو سختی هم یو مجبوری هم مونگ هم بسی مجبوری نه دیخوا گورا ولاریو مونگا کم از کم 15 ورځ دیو شو لیو دیکی دیری لاری دو میشتو نام ولاری ری
بلخوا ده تیری منگل سرسرنگ وسیدون کی یو زهی تن رحمان شا ویلی در ملن لپارا پی خور تطلله و چی بیر تکلی تر رتلون و لاری پری بند شوی بی
او زمونگا دری میاشتی پراشی پس پتلوکو پتل که مدا غواړو چې موږ اوس منځیزو موږ شي موږ ډېر تکلیف دی بیماران دي زنانه بیماران دي نه بیماران دي چې موږ خپل کورو ته ورسېږو ترې منګل ته ورسېږو
د پړچینار اوسیدونکو سید سردار حسین په صوبایي حکومت نیوکه وکړي او وی ویل چې باید حکومت دې د جرګې پریکړې عملی کړي او سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي په اړه د هنګو ضلع یو انتظامی چارواکي نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نږدې ورځو کې د سامان وړونکو قافلې بیا روانېدو امکان کم دی او دوی به د دې لپاره د صوبایي حکومت د هدایاتو انتظار کوي په کورمه کې د فرقیز تشدد لپاره خو وروسته د پړچینار مرکزی لارې له 13 نوي ورځو راهیسې تړلې پرته ده چې په نتیجه کې سیمه د دویانو او د خوراکي موادو نشتوالي سره مخ ده دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر په 28مه د کورمه په مندوریو او ډډ کمر کې د مسافرو د ګاډو په یوه قافلې برید کې شاوخوا شپږ سلیخشیاګان او 4 سونیان ووژل شول وروسته د شیا او سونی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په کې د هغې پیښې په ګډون شاوخوا 130 کسان ووژل شول او له 200 زیات کسان ژوبل شول ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو داوری دول پاره لمشال ریڈیو سره اوسئ.
سروز وړاندې په کواډ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې وه چې له مخې هغوی د لارو خلاصولو په شمول په 44 نورو نقطو اصلاح شوي ول، خو لا هم تر اوسه د کورمې لوی لارې تړلې پرتې دي. په چنار کې په دغه اړه یوه احتجاجي ناسته له تېر وروسته د پاسه دوه اونۍ راهیسې روانه ده، خو په عین وخت کې په کورمه کې پرون یو وار بیا د ګاډو پر یوه قافله برید شوی دی چې پکې د یو حکومتي چارواکي تر څنګ یو شمېر کسان ژوبل دي. دا چې د کورمې د امنیت مسله څومره پیچلې شوې او د حل لپاره له حکومته د هغه ضلع د خلکو غوښتنې څه دي، دا به د طارق اورکزي په دې رپورټ کې وورو.
د کورمې شیاګانو ویلي چې د سیمې تګ را تګ لارې پر بند ساتلو سره د شبي امن معاهده خلاف ورزي شوي. د پړچناز یوزای مشر لایق حسین مشال لډیو ته پر 5 جنوري ویلي په معاهده کې د چدوانه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي، خو تر اوسه داسې ونه شول.
چونکی معاهده حکومت شي او معاهده کې مین پوینټ انداو چې روډ مخلصيږي او دی سکیورټي به حکومت یا حکومت ور کوي او مقامي خلک ور کوي. روډ اوسه پورې بند ده، د دې دغه معاهده و سنگینه هلو فرضي ده.
په کورما کې پر 6 ستمبر شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شوي. د ځایو سیدونکو تګ را تګ ستونزه حکومت کانوایانې بوتلو په ذریعه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې. په سیمه کې تر بریدونو او جنگونو پس د کوهاړ پر سیمه حکومت د شیا سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 44 نقطو دواړو فریقینو رضامندی خودلې. د خالی پورس په سیمه کې د وایانو خوراکي توکیو تیل او نو ضرورتونه پوره کولو په خاطر کانوایی د بوتللو پروګرام تر هغه وزنډیدلو چې د پولیسو تر مخه پر بغن سیمه د سرکاري گاډو په کاروان برید وشولو. په هغه برید کې د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید الله مسعود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان ژوبل شوي ول. پولیس وایي جاوید الله مسعود لاټل سیمه پړچنار ته کانوایی د بوتللو لپاره هغلته روان درنه د ختمولو په غرض ورتلو چې دغه پیښه رامنځته شوله. په دغه اړه د بګن ځایي مشر افضل خان اورکزي د اتوار پورز ویلي د پیښې تحقیقات دی وشي چې چرته چا اولې داسې کار وکړلو.
نمو درنه نوسته وه کسون روانو صاحب سی ولا رغلو یا بلا وجه یا غلطی سره یا جان بوش کی سار چوتا هغه باندې فایرنګ وشو مس گایډنګ وشو اکی مو کسون زخمیون دي. دا مو سخت الفاظ سره هندو او مو کوات نه دا مطلباتو چې دې له خاف الفور انکوایری وشي ازادان پور باندې.
په بغن کې مقامی خلکو لا یوی اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاجی پرلت وهلې. د هغوی دا مطالبه ده چې پر بغن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې لسیمې د اسلحه راټول شي، مورچې د مسمار کړل شي او بل د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بغن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. بلخوا موږ د سرکاري جرګې مشر له عزت ګله وپوښتل چې آیا په شوي جرګه کې د بغن متاثرینو لپاره تاسو او یا چا خبره کړې؟ نو هغه ویل په لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسیدلیو نقصانونو ازاله د کولو وړاندیز پوځي چارواکو ته کړی. ګل دا هم ویل د پوځ مشرانو نه یوازې د بغن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامی خلکو ته موعظه هم ورکولو ویلې دي. د جرګې مشر زیاتوي سومره پورې تر اسلحې راټولولو او مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمرولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندول نامناسبه خبره ده. عزت ګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین پر دغه رضامند شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
بالکل زبا بغن بازار جوړاو څوره ما د غاری د موویزر د زب خپل نه ورکو د غزو څنګه د وزیر الله سره پټی مستول تاسو سره به وکم. څوره خیال ده چې 40 کروڑ روپۍ ورته منځوري کړي کنه.
کورما یو داسې حساسه قبلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سو وارې خونړي جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو هغلته د تګ را تګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین په یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخ مخ وي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر په تیرا کې د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ مدني فعال عبدالرازق اپریدی کور په بارودی موادو سره الوزول شوی دی. دا معلومه ده چې هغه برید چا کړی دی. د اپریدی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری مرکه کړې او په سر کې ترې په تیرا میدان کې د هغه د کور د ویجاړولو په موخه د شوی پیښې حال پوښتلی دی.
تقریبا د ماخه مازیګر مینځ کې مسلح خلک راغلل او چې کوم څوکیدار و دا غینې موبایل واخیستلو هغه ته نه بهر کړلو او دو تقریبا چې ګنټه دواب کې خپل یو ترتیب سیټ کړو د بارودو او دا غینې بعد کې بیا بلاست وسولو کور په مکمله توګه باندې سره کېناستلو او دا غینې ور ولګیدلو چې هغه ور تر اوسه پورې هلته کې په کور کې بلیږي. کم د کور سامان وو، مکمل سامان کې هم سوځېدلې دي.
دا کور مو کله جوړ کړو او اندازتن په دې باندې څومره خرچه راغلی وه؟
دا د نن نه تقریبا چار پانچ سال مخکې ما جوړ کړی وو چې په هغه ټیم کې تقریبا په دې باندې تین چار کروڑ روپیې لګېدلې وې او دا سلور پلورا کور وو. په تیرا کې کالانه ډن ورته وایي، زمونږ مورنۍ خاوره ده او په دې اوس وخت کې تقریبا چې دا د 8-10 کروڑ روپو کور وو، ځکه چې تقریبا په سلو مرلو کې وو. تقریبا
په تیرا کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي او یا هم هلته کې د پولیسو یو تاڼه هم شته، نو دوی په دې لړکې تاسو سره رابطه کړې ده؟ دغه پیښې څه احوال تاسو سره شریک کړی؟
په تیرا کې یو د نیټورک مسله ده، ساده لمبر چې کوم دی هغه هم ډېر په مشکله باندې ملاویږي. بل چې کوم زما هلته موجوده ګاونډیان دي یا رشتہ دار دي یا د کلي وطن خلک دي، هلته دومره یره طرحه خوره شوې ده چې دا خلک کم کارو کې کم نقصانو کې، نو په ټلیفون باندې هم چاته نشي ویلی چې ستا په کور باندې داسې څوک راغلل، مسلح خلک راغلل، یا هغې پکې بارودی مواد کې خودلو یا یې اور ورله ورته کړلو. نو د دې وجې نه تر اوسه پورې موږ ته دا پته نشته، ځکه چې موجوده کم الته د سیکورټي فورسز بل ملګری دي، هغه که پولیس ته هغه ته هم دا مسلې دي په علاقه کې، هغه د ورځې مومنټ هغه ته ډیر مشکل وي. نو لهدا چې اوس پدا نو په دې شپه کې موږ ته دا معلومات نه دي شوی چې د دې اف آی آر به په کومه طریقه باندې کیږي یا د چا خلاف کیږي.
تاسو په دې سیمه کې امن مارشونه را جوړ کړی او د بدامنۍ پر ضد احتجاجی مظاهره کړي، نو د دې څه وجه کېدای شي چې ستاسو په تیرا میدان کې دغه کور وسلوالو په بارودی موادو سره والوزاوه؟
امن و امان د امن و امان خو به زه دا ووایم چې په وطن کې ما کوم خدمات دي، چې زه ورته هغه خپل یو عبادت ویم چې د دوو کسانو په منځ کې صلح کول. د هغې د له کبله ما ته په دې وطن په دې خاوره خیبر کې پښتنه سیمه کې خلکو یو له کبره کړی دی د سفیر امن. نو الحمدلله که هغه د فوجي او د طالب په منځ کې دي، که هغه د کینو په منځ کې دي، کاغه د کومونو په منځ کې دي، زمونږه خدمت د چانه پټ نه دی او نه په دې سيزونو باندې مونږه خپل خدمت پرېږدو، ځکه چې هغه ته ما عبادت ویلې دي.
د خیبر له عبدالرازق اپریدی سره مود فراز شینواری مرکاوري ده. وسلوالو پرون په تیرا میدان کې د اپریدی کور چې نوې جوړ کړو هغه په بمونو الوزولې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د برج نبی دوستان اوسیدونکو وايي پولیسو یې د خیبر یو کامی مشر ملک نصیر احمد کوکی خیل په بیمنیاد مقدمو کې گرفتار کړی دی. په هغه ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رحمت شاه مسید نن مشالوډو ته وویل چې د ضلع پولیسو د کوکې خیل پر ضد د غدارۍ مقدمه چې د په خبره دروغجنه مقدمه ده جوړه کړې ده. د کوکې خیل وکیل عبدالرحمن وزیر مشالوډو ته وویل چې پر موکل یې د جنوبی وزستان او ډیر اسماعیل خان پولیسو د غدارۍ 15 مقدمې درج کړې دي او دا چې عدالت هغه په دوه مقدمو کې په جوډیشل ریمانډ د اسماعیل خان زندان ته لیږدول دي. ملک نصر کو خیل یو لاره کسانو څخه دی چې د 11 اکتوبر د پښتون قامي جرګې لپاره د خیبر پر ریګیلل مکه د خپل کام پر ځمکه ځای ورکړی وو. نوموړی د خیبر پولیسو د دسمبر پر 26 په شاکت سیمه کې د لیویزو له دفتر څخه گرفتار کړی وو. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان عدالت کې د ملک نصیر احمد کوکی خیل وکیل عبدالرحمن وزیر په سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې د درج کړی شوی مقدمه په باراک شه ویایي
نصیر کو کی خیل باندې په موقع په یو ډی خان ته څلور د سعودي پنځه فایر دی په د پنځ کې دای په موقع په دوا کې گرفتار دی. وانه کړه دوی فایر دی جنوري 2024 مقدمه دو یو مقدمه نمبر 154 دا دوا دی فایر د سیټي تنا وانه دی. یو د سرکار مدیت کې شوی دی, یو د پرایویټ کمپلین مدیت کې شوی دی. دا پرایویټ چیکینګ خاص ته هغه اس مونکر دی یا چې خبر نه ما پرستان پرنسي وګه مې بیا عدالت ته یو د چزر څو او سټیټمنټ ورته ما په کوټ کې چې زړه د فایر نه خبر نه نه مو پړای دی. او بل په روغه کې 24 نمبر مقدمه دو هغه چکیم خاص ته کمپلین انډیا پولیس کانسټیبل دی. او یو بل د سروې کې ته نه چکیم زمنای دی په نامالوم کې پاکي چارج کړای دی او پاکي ګیرساري شو کړی نه دو. او دای په موقع په دوا اف آی آر په جوړی شل ریمانډ په دی خان جل کړای. یو بل اف آی آر و د صدر تونه دی خان 324 دفعه دو خو پاکي نامالوم چکیم تاسو نه پاکي دایا چوالای دی.
د ملک نصیر احمد وکیل عبدالرحمن وزیر نه دا هم وروي چې د سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو له طرفه په ملک نصیر احمد درج کړی شوی مقدمو کې صحیح الزامینه لګولې شوې دي.
خلاف د ادارې خلاف خلق اور چګول بغاوت کړل دغه د فې دغه الزامات په لګېدلې دي. پر درد کمی کې دا یي چې زه په سره روغه مارکیټ کې نوستم بیا مو چې کومه دا په انټرنیټ ریډیو ولدل بیا د ادارې په سره لګیا او خلک موټیویټ کول ملکی سلمیت باندې مزه باز شو. اته په بنیاد باندې مو جوړه ماتونه کې درخواست ورکړه چې د خلاف قانوني کاروي وشي او سره روغه کې خپل انټرنیټ د دې په لینا او کاشتانه په دا اف آی آر کله کا بنیادی قانوني در کمې دي چې په چار پرسیکیوشن دا ستټ دا واچې د مقصد لکه دی ورته خپل ډیسچارج کړی وای خو دا خو چې کوم الیګیشن لګیدلې دي په بنیاد دي او ثبوت ده ته په دغه فایر کې ضمانت لګیدلې دي ډیسټریکټ سیشن جج سره د ځان سره.
د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې په ملک نصیر احمد کوکی خیل باندې ریاست درویغزنې مقدمه درج کړې دي.
په قومي لیول باندې حال کې مزمت هم وکړه. د اپر وزیرستان د سناروغ ولا چې کیمې فیار دی د پولیس کانسټیبل دی نو یغه پلور ترینا روغل خاندان ولا روغل او دغه د وویل چې بالکل په دښې میز نه مالینی او میزو درخواست ورکوي چې میز د خپل اف آی آر واپسې وخلي چې دلته د میز د پښتو ملک تای چې د کیم اف آی آر کارت تای داسې اف آی آر نه چې کیم کارت کیږي د دغه میز اول نه حویلی دي چې دا جلی اف آی آر دی مشکل هغه دا نه مانی.
خو د سویلی وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو چارواکیو په ملک نصیر احمد کوکی خیل باندې درج کړی شوی مقدمو په باراک شیل یا تردا وخت پورې څه هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو د بی ایس پروګرام زده کوونکي وایي هر کال د سیمسټر او د هاسټل په فیسونو کې 10% اضافه کیږي چې په خبره زیاتره زده کوونکي د پوره کولو وس نه لري. دا خبر د هغه پونتون زده کوونکو کړی چې له پیښور پونتون سره الحاق لري. زده کوونکي زیاتوي چې نه یوازې ترهګرۍ او قدرتي آفتونو له وجې مالي حالات یعنې د کورنۍ او مالي حالات خراب دي، بلکې په هیواد کې د ګرانۍ له وجې هم ژوند مشکل دی. بلخه په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو کمیشن چارواکي وایي چې حکومت مالی ستونزې لري، خو بیا به هم د پوهنتونونو د فیسونو کمولو هڅه وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د پیښور او اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکي وایي چې پوهنتون د پالیسۍ مطابق هر کال د دوی فیسونو کې 10% زیاتوالی کیږي، خو دوی وایي نه یوازې د سمستر بلکې د داخلو او حاصل فیسونه او بیا نور توکي هم ورته ګرانیږي. تکم له کبله چې دوی ته په محدودو وسایلو کې زده کړه کول ګران شوي دي. مادشاه چې د پیښور پوهنتون د لا کالج زده کوونکي دی وایي چې د سرکاري پوهنتونونو او کالجونو خرچي او فیسونه د شخصي پوهنتونونو برابر شوي دي.
که تاسو ګورئ نو د سرکاري یونیورسيټي چې کم فیسونه دي نو د هغې نه کم یا تعلیم حاصل انتہائی مشکل شوی دی. نو حکومت لپکار د چی دی یونیورسٹیانو ل گرانٹ ورکی، دی یونیورسٹیانو ل بجٹ ورکی، ته کمی دوجی نه چی دی نو سٹوڈنٹ پاندی بوج ل کم شی. ته 18 امینڈمنٹ نه پس چی دی دل د پروینشل چی سی نشتی په پنجاب کیشتی او د سپ نور صوبو کیمشتي هو د لبد مرغز هم په صوبه کې دسه سچي سي نه راغلي.
وقاصات د اسلامي کالج په هنتون د شريعه اند لا يا د قانون د اتم سمستر د كون کې دي وای چې د صوبه کې بدمني غربت او روزګارونه کم دي، نو بل خو سبق ویل لا هم ګران شي ودي او د خرچو لوج خلق داخلي اوس ناخلي.
په اسلامي کالج کې بل عموم او په ټوله صوبه کې بل خصوص د حکومت لخوا هر کال په پیسونو کې اضافه کیږي. دا اضافه په دې صوبه کې په کم کې چې امن نشته، چرته چې بدامنی دا، چرته چې غربت ته خلک ډیر په مشکله په یونیورسيټي کې داخله وکي. په د حکومت لخوا داسې پالیسیانه چې تعلیم برای فروخت د دغه پالیسیانو په تحت دلته په یونیورسيټي کې بفسونو کې اضافه کیږي، نو دا په سټوډنټانو باندې د تعلیم دروازې بندول دي. کومنګ وګورو ام د دغه پالیسیانو په نظر کې، نو په اسلامي کالج کې دا کال داسې ډپارټمنټ شته چې الته 3 او 4 اډمیشن شوي دي، نو دا د حکومت لپاره یو الارمنگ سچویشن دی چې پدې باندې سوچ وکړي.
هم د اسلامي کالج پوهنتون احتشام الله وايي چې مور او پلاران د کور خرچي پوره کړي او کده بچو زده کړي.
د حکومت نوی نوی پالیسیانو جوړول او هغه په یونیسټیانو امپلیمنٹ کول، یونیسټیانو ته فنډز نه ورکول، دا په دې ملکی د حکومت د طرفه یو غلط اقدامات روان دي. که یو طرف ته مونږ وګورو نو الریډي ګرانی ده. د والدینو لپاره د خوراک اشیاء پیدا کول دا مشکل دي. د دې سره سره د بچي د جیب خرچا، د هغه د تلو راتلو خرچا، دا په مشکل سره پیدا کیږي. تا بل طرف ته په فیسونو کې اضافه کول دا په غریب سړی د تعلیم دروازه بندول دي. په فیس کې اضافه کول دا د طالب علمانو سره، د زده کوونکو سره دا انصافي روانه ده او دا د زده کوونکو سره یو ظلم روان دی.
خو ولې دا پښتني او د زده کوونکو د اندېښنې مو چې کله د لوړو زده کړو د کمیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر فرید الله شاه نو پښتل نو دی مشال لیډو ته ویل چې د فندونو کمی او د پوهنتونونو زیاتوالي له وجې مالی ستونزې شته دي، خو ډېر زر به په ټوله صوبه کې د پوهنتونونو او کالجونو فیسونه د وزیر اعلی د اعلان سره سم راکم کړي.
چونکی یو هو ادارې هغه باډن دومره زیات دی، بل د وسایلو د مسلې هم دي، خو د دې باوجود هم زه به تاسو ته وایم چې ګورمنټ شه دې هغه کمیټیډ دی چې دغه کالج فنډ دی او کدا ګورمنټ طرف نه فنډ دی دغه به پرووایډ کی یونیورسيټیانو ته هم او ګورمنټ کالجونو ته هم. خو زه به تاسو ته وایم چې ریسنتلی چې مونږ روان یو دې طرف ته چې کم از کم مونږ د یونیورسيټیانو فیسونه چې دي دغه مونږ 50% چې دا مونږ کم کو او دغه باډن چې
پیخور.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینا.
په پیښور کې د مخام شپږنیمې بجې شوې د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اورو. خیبر پختونخوا حکومت پړشنار ته د غوګاردو تګ ځنډولې دی چې خوراکي او نور ضروري شیان پکې بار دي. په کوارډ کې چارواکي د نوم نه خول په شرط پرون مشالړو ته ویل چې هغه ګاډي د تل پوزي چوڼه ته نږدې ولاړ دي او دا چې دوی په هغه لړ کې د صوبایي حکومت امر ته انتظار باسي. دا له هغې وروسته چې هم پرون د کورمې په بګن کې د ګاډو پر یوې قافله په برید کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په ګډون اووه تنه ژوبل شول. د خیبر په تیرا میدان کې نامعلومو کسانو د عوامي سرګون دی او مخکښو مدني فعال عبدالرازق اپریدي کور په بارودي موادو الوزول دی. نوموړي بیګا مشالړو ته ویل چې هم پرون ماښام وسلوالو د نوې تعمیر شوی کور په بمونو والوزو چې په نتیجه کې د په خبره کور اور واخیست او پکې موجود ټول سامان وسوځید. د خیبر پولیسو یو چارواکي د نومنه خولو په شرط مشالړو ته د پیښې تصدیق کړی دی. د عبدالرازق اپریدي د کور سوځولو پیښې ذمہواري تر دې د مکمل وسلوالو ډلې منلې نه ده. د بلوچستان په تربت کې پرون په یو جدن 14 کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. تربت پولیسو ویلي 14 پرون مازیګر مهال دغه بس په خوا کې شوی چې له کراچۍ نه تربت ته پر لارو. پولیسو زیاته کړې چې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رینا سره ته ویلي چې د تربت پولیسو مشر ایس ایس پی زهیب محسن هم په پرونی 14 کې معمولي زخمي شوی دی. د برید ذمہواري بلوڅ بلتون پاله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمي منلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې تر 500 ډېر ماشومان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړل خو د وژل شوو او یا ټپي شوو ماشومانو دقیق شمېر یې په ډاګه نه کړ. او یو قطري چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي چې د شام د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن اشربانی چې د هغې بعد د نوو واکمنو لخوا ټاکل شوی دی نن له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسیدلې دی. مشال ریډیولن خبرونه وو. اوس هم د شام پاړی رپورټ د هغه واد سرخار دمشک له هوایي ډګر څخه نړیوال الوتنې راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د شام د هوایي چلند چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په دمشک او حلب ښارونو کې د پروازونو هرکلی ته تیار دي او تیاری لري. شام ته ملکي الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته ځنډېدلې وي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتي خبری اژانس د سوریې د ملکی هوایي چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه د هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. خغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي. نو ځکه د هوایي ډګرونو به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلی لپاره چمتو وي. سوریه ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لالمخ کې پیل شوې دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبه په ورځ بیا پیل کړي. د پنځشنبه په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبه له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یو قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس اژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبريال د خبر لمخې د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد الشرا چې اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خزو د حقوقو لپاره د پاکستاني غیر دولتي ادارې اورت فاونډيشن ویلي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې د خزو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د سازمان لشمیرو سره سم په بلوچستان کې د تیر یو کال په موده کې پر خزو د تشدد درې او یا پیښې ثبت شوی دی. د سازمان رپورټ ښیي چې له دې پیښو څخه زیاتره د ناموسي وژنو هغه دي او دا چې ډېری په مرکز کوټه کې شوی دی. تفصیل هم له کوټې د ایوب ترین پر رپورټ کې.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو او تحفظ لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن د ریپورت له مخې چې پر ښځو د کورنۍ تشدد ترڅنګ اغوا، جنسي تیری او د غیرت په نامه د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ریپورت د شمیرې له مخې په کال 2024 کې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر ښځو د تشدد درو اویا پیښې ریکارډ شوې دي، په کوم کې درو څلوېښت مېرمنې یوازې د غیرت په نامه وژل شوې دي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د عورت فاونډیشن صوبایي مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د غیرت په نامه د میرمنو تر ټولو زیاتې وژنې هم په کوټه کې شوي دي.
تقریبا درې اویا کیسه مشته رپورټ شوي دي. په دا درې اویا کې دو څلوېښت داسې کیسونه ول چې په هغې کې درې څلوېښت زنانې وژل شوي دي او څوارلس چې دي هغه نارینه پکښې کې وژل شوي دي. نولس زنانې چې دي خالي په د سیاکاري او کاروکاري دغه کې وژل شوي دي او څوارلس نارینه چې کوم وژل شوي دي هغه هم په سیاکاري په عقل کې وژل شوي دي. د کوټي شار زیاتره کیسونه مشته راغلي دي. رپورټ سی دا چې شپاړس داسې کیسونه مشته راغلي دي چې په هغه شپاړس کې زنانې باندې تشدد شوی دی یا وژلې دي. په کوټي شار کې پنځه داسې کیسه سوي دي چې په هغې کې د سیاکاري او د کاروکاري په مت کې زنانې وژل شوي دي او د دې سره سره اته په دیګر دغه باندې وژل شوي دي.
د نوموړي په خبره چې څلورو مېرمنو د کورنۍ تشدد له امله ځان وژلې او اووه مېرمنې په کوټه کې د تیری شکار شوی دی. د یاد رپورټ له مخې چې پر ښځو په تشدد کې پنجاب صوبا لومړی ده، ځکه چې هلته پر ښځو د تشدد او جنسي تیری ضد د لس زره څخه زیاتې مقدمې درج شوي دي. خو په کوټه کې په جیل او دارالامان کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کارکوونکي قانون پوهې میرمن زرغونه اډوکیټ وایي چې په جیلو کې د میرمنو لپاره څه داسې اسانتیاوې نشته. البته د کوټ په دارالامان کې څه بدلون راغلی دی.
ګوري چې د فیملی د خاصې په چپ کې د سیټ بدوی ولر سی د شروطي هغه چې فاین چې دی هغه لږ خشن نسبتاً کم کړی دی. تر لمن کې څو واره ز خپل مسیر صاحب سره ملاقات شوی یم. په دوه درې فارم باندې دا خبره کړې ده چې صاحب سره د نور های کورټ جج سره مې هغه ته ویل بي چې د مسیر صاحب دغه غټه شروطي د شد سره واخی چې یا د فیملی ولا سره د مړني کې کوم چې بخیر ډیر زیات یو غریب شته یو غریب سره یا د غریب مور په تر ته ورو یا خامند نه سي نه کول شروطي له کومه کړی ده. یا په پرسنل شورټي باندې هم دوی ریلیز کی چې هغه پټانی عقل یا بالغ
او خپل د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګې په خوانی مشر ابيب طاهر اډوکیټ زیاته کړه چې د شوزو د تحفظ لپاره ډیر قوانین شته لکن پراغه عمل نه کیږي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د شوزو د تحفظ په خاطر نه هیواز ځانګړي ګامونه پورته کړی دي، بلکې د اسمبلی څخه ځینې مهم قوانین هم پاس کړی دي. د جنوري په څلورمه نیټه د مشالډو سره په خبرو د حکومت بلوچستان ویان شایدرین وویل چې د ښځو د تحفظ په خاطر په کوټ کې جلا پولیس تانه جوړه کړې ده چیرې چې ټول پولیس والا مېرمنې دي. دا ډول د ټولنې د پرمختیا د ادارې تر سوري لاندې د شکایتونو مرکز هم پرانیستی دي چیرې چې به مېرمنې د تشدد او په دفترو کې د ویرې یا ځورونې په ضد شکایت کولای سي. بلخوا د عورت فاونډیشن په دې رپورټ کې د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د ښځو د تحفظ په خاطر جوړ شوی قانون دي لیکرسی او پر شوزو په تشدد او جنسي تیری کې تورن کسانو ته سختي سزاګان ورکول شي. په ریپورت کې وړاندې شوی دی چې د میرمنو د تعلیم او تربیه لپاره د نه هواز شي تنظیم وشي، بلکې دوی ته د سیاسي او ټولنیز عمل کې پوره ونډه ورکول شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
لغه وروسته چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د پېښور د اسلامي کالج یو زده کوونکی ځان وواژه، په هغه تعلیمي اداره کې یو ځانګړی مرکز پرانستل شوی چې هدف یې له زده کوونکو سره بحث مباحثه او هغوی ته مشورې ورکول خول شوی دي. د کالج انتظامیې په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز به د نفسیاتی یا رواني چارو پوهان چلوي. د دې ترڅنګ هر جمعه به دینی عالمان هم له زده کوونکو سره د خبرو لپاره هغه مرکز ته وربدل کیږي. تفصیل له پېښوره خبریاله خالده نیاز را کوي.
د اسلامیا کالج پیښور ویان علی هودی مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دغه سنټر د زکونکو کونسلنګ لپاره جوړ کړی شو چې دوی ته کومې مسلې راځي د دې د لارې به حل کولی شي. د علی هودی په خبره د ژوند مختلفو شبو سره تړلي خلک به سنټر ته راځي او زده کوونکو سره به خپل تجربه شریکوي.
مذهبي سکالرز او په زندګي مختلف شبو سره تړلي خلک کم چې یو نوم لري یو پیژنګلو لري او هغه د دې سټوډنټ لایف سټرګل ورته پته وي نو هغه به هغه ته راځي او هغه ته به خپل ایکسپیرینسز چې دی هغه به شیر کیږي او سره کم چې غیر نصابی سرگرمیانې دي چې دی هغه خو تھرو آؤٹ په اسلامیا کالج کې بحال وي.
بلخوا د پیښور پوهنتون د فارمیسی ډپارټمنټ د ایم فل یو زده کوونکی جنید اقبال مشال ریډیو سره خبرو کې اوې اسلامیا کالج کې د طالب علم ځان وژنا د اندېښنې وړ ده. جنید اقبال تر مخه په زده کوونکو د زیاتو نمبرو اخیستو فشار وي او تعلیمي نظام هم بدلون ته اړتیا لري. دی وايي ټولنه کې ځوانانو کې د کیریئر کونسلنګ په اړه هم شور نشته. اوس هم والدین فیصله کوي چې زوی یا لور به څه جوړیږي.
په دې کې خو غټ وجه زموږ د دې تعلیمي نظام دی چې په هغه کې پریکټیکل دونه نشته بلکې تھیوریټیکل خبرې دي او تھیوریټیکل خبرو کې بیا چې کم دی نو هغه ماشوم ډپریس کیږي او ماشوم چې کم دی نو هغه پټینشل کې چولی کیږي چې تبا میکزیمم جی پی او میکزیمم مارکس پالي نو اکیډمیک ایکسلنس پستا وی نو تبا بهر چې دین تاسو جواب ملاویږي. دغه خبره په دې کې زموږ په نسبت باندې هغه دا چې زموږ په نوجوانانو نسل کې د کیریئر کونسلنګ کنسپټ بالکل شته نه بلکې په معاشره کې کم ټرینډز روان دي دا هغه ټرینډز باندې پلان وړاندې چې ماز ویری ډاکټر انجینئر شي او بل دا نوجوانان چې کم دي نو دا ښه تکړه وي ښه ایکسلنس وي اکیډمیک ایکسلنس دوی وي او چې بهر مارکیټ ته راوځي نو جابس ورته نه وي.
دا چې ځوان کل ولی خودکشی کوي په اړه د نفسیاتو ماهر شہزاد احمد وایي اکثره هغه ځوانان چې د ډیپریشن ښکار وي په کور کې د مور پلار تعلقات خنی وي هغوی د ځان وژنې طرف ته ځي. دی وایي د والدینو لخوا هم په بچو فشار اچولی شي چې د هغوی د مرزي مطابق فیلډ کې زده کړې وکړي.
زمو چې کم ماشومان دي نو هغه په دې باندې پوها کول پکار دي چې ډیپریشن څه ته وایي انزایټی څه ته وایي سوسایډ څه ته وایي سو پوری چې زمونږ ماشومان نه یې اویر شوي د دې خبرو نه هغه ته دا پته نه لګېدلی چې کم زمونږ چې کم نیگیټیو تھاټس پیټرنز ایکټیو کیږي نو دا مونږ سوسایډ طرف ته وړي. د ډیپریشن د وجې نه مونږ ته سوسایډ کېدای شي د انزایټی د بایپولر د مینک سټیټ د وجې نه سایکوسس د وجې نه سوسایډ سټیټ ته مونږ تلی شو. نو د دې لپاره یو سکولونو ته پکار ده چې هغو یو اویرنس سیشن پرووایډ کی.
د پولیس په وینا د اسلامیا کالج د قانون څانګې اووم سمسټر زده کوونکی زیا مړې د جنوري په لومړۍ نیټه د هاسټل کمرې نه ملو شوی و. د پولیس راپور تر مخه زیا په مبینه توګه خودکشي کړې ده او پلار په نامه یو خط هم لیکلې چې پکې ویلي چا نه هم شکایت نه لري. د ټولنې څخه یې زړه تور شوی نو ځکه خودکشي کوي دې ته دې بل رنګ ور نه کړل شي. پولیس وای د پیخي پلټني پیل کړې دي. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پولیسو دا وکړه چې په تیر یو کال کې د خپل کمپاین په ترڅ کې کافی اندازه نشئی توکي په قبضه کې اغستې دي او دغو یو شمېر قاچاقبران یا کاروباریان نیولې هم دي. د خیبر پولیسو د جنوري پر 3 مشال لوی تپلیګر بیان کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. خو په سیمه کې د ځوانانو اتحادی او مشر وایي چې اوس هم نشئی مواد په اسانه ترلاسه کېدای شي. نوموړي پر حکومت غږ کړی دی چې د نشئی توکو ضد خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظاهر پردی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2014 کې په ټوله ضلع کې د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو په سلګونه کسانو پر ضد مقدمې درج کړي او په لویه کچه یې مختلف ډول نشه یي مواد په خپله ولکه کې اخیستي.
دا هیروین شو 1520 کیلوګرام او آیس چې کوم دی 1420 کیلوګرام او افیم 385 کیلوګرام او دغه شان چرس چې کوم دی نو دا 5696 کیلوګرام مونږ برآمد کړي په دې کرو وایو کې او دغه شان دی ورسره د منشیاتو چې کومې فیکټری په دور دراز علاقو کې هغه مسمار کړی شوي تقریبا 15 هغه شو.
ظهیر پردی ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټېدو نه پس اوس د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو کسانو نه پلټنې کوي او د قانون مطابق ورته عدالتونو نه سزاګانې ورکوي
او باقاعده لګا څنګه د صوبې په نورو علاقو کې هغه باقاعده یو پروسیس یو طریقېکاري او عدالتونو ته پیش کیږي. نو مغه شان مونږ هم دلته کې وکړو او د ټول ملزمان مونږ عدالتونو ته پیش کړ بیا هغه د تفتیش مراحل نه او په تفتیش کې مونږ بلا شان ملزمان چې کوم دي هغه د عدالتونو نه سزا کړو.
په خیبر ضلع کې د ځوان کوک خیل تنظیم مشر صفدر پردی ویل چې اوس هم نشه یي توکو ته د ځوانانو رسایي ډیره په اسانه کیږي او چې تر څو له ویخه دا کاروبار نه وي ختم شوی نو تر هغې داسې کارویانې موثره نشي کېدای.
لکه دیشی باندې فوکس کول دی توجه کول پکار دی وزا شاکس سایت آباد سره نږدې جنگیدل ډیسټریکټ خیبر کې زیر نو دا یونیورسټی سټوډنټس او لکان او ماشومان هغه طرف تزی او ډیر پاسانه سره هغه طرف نه آی سو چکم چرس دی پودر هیروین چکم دی نو ډیر پاسانه ورته ملاویږي او دا کومه مخته خلق چې دی د ریهیبلیټیشن دی پروسس نه تیر شي دا کومه موثرل ته یې چې دا شیدم د ویخنا څنګه ختمه دل دی.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او مظهر اقبال رائے ویلی چې دوی په دې ضلع کې د نشه یي توکو د استعمال پر ضد په ځوانانو کې پوهه پیدا کولو لپاره هم یو کمپین پیل کړی او په مختلفو سیمو کې په دې لړ کې سیمینارونه ترسره کړي. دوی ویلی چې په خیبر ضلع کې په نشو روک دی په لسګونه کسانې په دې وروستو کې په خپله ولکه کې اخیستې او د پېښور کمشنر لخوا پیل شوی پروګرام لاندې علاج لپاره بیا بحالې مرکزونو ته لیږلی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، په پاکستان کې د ګرانیو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د بیروزګارۍ له وجې د هغې صوبې ډیری خلک دې ته اړ شوي چې د نوو شیانو پر ځای کارېدلي یا د کباړ شیان واخلي. خو ځینو کسانو مشال ورته ویلي چې حتی کباړي توکي هم ګران دي او دوی یې د اخیستو وس نه لري. د مشال اړیو خبریالې اسما ګل د ملکنډ په درګاه بازار کې له سودا اخیستونکو ځینو میرمنو او دا راز له یو شمېر دوکاندارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا د ملکن درګی سیمه ده چې د بیلابیلو ځایونو اوسیدونکي ورته راځي او د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه اخلي. په دې بازار کې کارېدلې جامې، بوټونه، سادرونه، جرابې او کوټونه په زیاته شمېره کې پراته دي. دا چې خلک ولې د نو شیانو پر ځای د کباړ شیانو اخستو ته اړ کیږي، په جواب کې د بازار ته راغلی یوې ښځې نوشین مشال ریډیو ته وویل چې آمدن یې کم او لګښتونه زیات دي، ځکه نشي کولی چې ځان یا خپلو ماشومانو ته له لویو دکانونو څخه ګرانې جامې، بوټونه یا نور ضروري سامان واخلي.
دلته کې راغلی مای چې دې ماشومانو له کباب کې څه کوټونه څه سویټر څه ګلیبند وګورم، خو هم د دکان په نرخ شوي دي. کباب هم د اغستو شان نشته. بس
وا دې غستل څه دې واغستل
ماشومانو له ګوره دا دوه درې کوټونه دي او دا ټول 1600 روپۍ دي. دکان ته لاړو نو دکان کې هم دغه ریټ او کباب کې هم دغه ریټ دي. سپېده خو د کباب هم نشته، بس دې نه پیدا ده چې دکان ته لاړ شي سړی اوریجنل شي خو والی کنه.
بل خواته بازار ته راغلی یو بل زنانه نبیله بیبی بیاوی چې په خوابه د کبال سیزونه په دې مقصد اغستل ځکه چې د بازار لنو شیانو باورتا ارزان میلاویدل. خود اغه په خبره اوس دلته هم د کاریدل شیانو نرخونه زیات شوی نو اندیښمن کړی دی.
په کبال کې چې دی د پاسه ریټونه دي ډېره زیاته ګرانی ده او په دې ګرانۍ کې انسان چې وای بس په کور ناسته ښه ده دا څونه باروځي نو بی پي به دې ښایي کېږي ولې د ریټونه د وجې نور کله به م ځان نه سلب جبو کړو پیسې به م جمع کړې په هغې کې به م ځان نه سودا وکړه. ګران نه ګران شي ځلې کوالټي د ګرانۍ په څېر نه او بل خوا دا سادر دي نو مې د برینډ ورکړي په عام دوکان کې او چې دای کوالټي وګورې
د کبال شیانو د بوی لوړېدو په اړه د ملکن د دې بازار دکانداران وایي چې لوړانې پرتله ګرانی زیاته شوې. د کبال شیان په لوړه بیه ترلاسه کوي، ترانسپورت او نور سوداګریز لګښتونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي چې سودا ورته ګرانه په لاس ورځي او گا کوم ګیله کوي. ځینې دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل
تمان مینم دے پیدار کاروبار کو یوا دی اوی تے نہ گرانی گدا مون تم گران چیز دا کہ گرانو چھ گرانی والے رو گران بے خرسے لنڈا خبر دا لے چلے کہ سنگ تا تے ملے وی یار سڑی پے خپل پراپرٹی دا پار لگے او غیر پار خپل کار کی او مشکلات پے غریب خپل کو تشتا
یار چی مخ کے یو چیز پر 100 روپے ملے وی دو کنن اگن سبا تقریبا 4-5 روپے کی تاثیر اچھی دی لی جی نے یو پد بد درے بانی چھ سی واشی وی اصل سوداگانی کمی شی وی دی گا کو کم شوی او بس آغا روزگار دے روان دے
گارمنٹس سوٹتے پاجامہ دا بلوز دے جراب دا ٹوپے دا گرانے وجہ خدا سے دا چیو خدا ملک آلات کن تاس دا خپت دا ہر یو شی سرا ورس تا ورس پا مخ کی چیز بلا مسئلہ دا سے دا چی دا کرخانو نم دی دل دا خدا ہر سر بجلی جی سٹپ دا خپا دے باندی روان دی نیو چی دل دا بجلی نی ارزان شوی ورتا دل دا ورتا نور سر گیس ارزان شوی نی دا سر اولد دا خر طول دی سر مشنگری دا کرخانی چلی گی دا مزدور دی علی دا وسرا کسٹمر دا خبا خری لی بیان ملاوی گی خم مناسب ریٹ تی چی دی وست نن سبا زمانے تا گوری گران نا دا اصل کی گران دی خلکو تخکاری چی شیز اصل کی پیسی ویلی اونشتا غشانتی
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا په هیواد کې د عمومي ګرانۍ لوړېدو له وجې د ټولو شیانو بیې زیاتې شوې. دې حالت د نوو شیانو ترڅنګ د کباړي شیانو په نرخونو هم اغیز کړی دی او بیا ډېر کارېدلي شیان د بهر هیوادونو راځي. د ډالرو نرخ لوړوالی او د محصولاتو کمښت د دې سبب شوی دی چې کباړي شیان هم ګران شوي. د دې ترڅنګ بیروزګاري او اقتصادي ستونزو له امله ډېر خلک د ارزانو شیانو په ځانګړې توګه د کباړ شیانو اخستلو ته مخه کوي. د دې زیات استعمال د کباړي شیانو په بیا فشار راوسته دی. آسماګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونځې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنی بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د خیبر پختونخوا وزرمندانو د ټولنیزو رسنیو فلانو په پیښور کې د کرکټ په یو ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې ده. په هغو سیالیو کې تر 50 زیات هنرمندانو او افغانانو ګډون وکړ. د ټورنمنټ منتظمینو وویل چې هدف یې د هنرمندانو او ولس ترمنځ فاصلې کمول وو. هنرمندانو او افغانانو هم د ټورنمنټ جوړېدو له امله خوښي څرګنده کړې. تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورټ کې.
دا د هنرمندانو د کرکټ د سیالۍ میدان دی. په پېښور کې د هنرمندانو او ټولنیزو رسنیو فعالانو لپاره د یو شخصي کمپنۍ لخوا د خالی په ورځ یوه ورځنۍ د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. په دغه سیالیو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه ورغلي سندرغاړو د ټولنیزو رسنیو فعالانو څلورو ډلګو برخه واخیسته. هنرمندانو یا د سیالۍ د هغوی او عام ولس لپاره قیمتي وبولله. په لوبو کې برخه اخیستونکي د سواد سره تعلق لرونکي خندرغاړي شوکت سواتی مشال ریډیو ته وویل
نو دا زه ډېره زیاته غټه ګټه ګڼم چې زما د پښتونخوا ټول هنرمندان په یو ورځ دلته راغونډي او دا هغې په په سونو په زرګونو اډینس راشي دا غینه خون واخلي هغه پروګرام ډیر په خطرې قصره وشي دا د امن او د خوشحالي یو ډیر غټ علامت
په سیالۍ کې برخه اخیستونکو هنرمندان وویل په پښتون میشته سیمو کې د بدمنۍ د حالاتو لوجې موسیقاران د ذهني تناو او د نورو ستونزو سره مخ دي او دغه شان ماحول ورته جوړول چې دوی د خپل اولس پر مینس کې دي د دوی ذهني تناو کموي په لوبو کې شاوخوا 50 هنرمندانو او د سوشل میډیا انفلوئنسرانو برخه واخسته د لوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل
ډیر خسته یو ایونت دی او داسې قسمه ایونت چې د نړۍ په شرکول په کار وي ځکه زموږ خو الریډي دلته په دی خطه کې په دلته یو داسې هوا چلېدلې ده چې دې غزه کې داسې قسمه اکټیویټي سره د خوشحالۍ او د خلکو په مخونو د مسکا لګ راشي دا کوشش ته چې روان دی دلته
د هنرمندانو لپاره د غلوبي په څلورم وار وربلل شوی وي او تنظیم کوونکي او هنرمندان هیله مند وو چې داسې قسمه ایونټونه به په راتلونکي کې نور هم ډېروي چې د خیبر پښتونخوا مشهور خلقو او ولسونو ترمنځ فاصلې کمې کړي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 1800 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږ تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ. په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه شوې ده. هغې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې یو نه یې دوام وکړ. خوسته او ورزشکارانو هغه لوبې ګټورې وبدلې او نړیوالو بنسټونو وړوندو ادارو یې وغوښتل چې د ځوانانو د هڅونې د خلکو لپاره د سالمې بوختیا او په هغه سیمه کې د سپورت د پرمختګ لپاره دا ډول نور ټورنمنټونه هم جوړ کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د لاسو غوره او برتر لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیر اومندوزۍ او صبرۍ لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیر اومندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال راډیو ته وویل
دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه فضا کې وشه خو ډیر په خواند او ډیر په کیسه تماشې ډیر خواند نه واخیسته.
خوسته ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي وړتیاوې لوړېږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست واړه ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي دغه لوبه کولای شي چې د خوست واړه تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی د مسات نو دا خیله د چپاینده کې دا رقم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورته د خلک ټورنمنټونه لور نه جوړ کی تر څو ځوانانو ته تشویق شي.
د والیبال یادې لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړي کولو او له ټولنیزو بیلارۍ ځان ساتلو په موخه وي ورزشکارانو سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نوم مې هلال مبارز ده د خوست ولایت موسیدونکو یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوې دي چې دا خوستوال دلدلي یووالي وکي او مکمل راټول شي نو د دې نه ډېر د هله کوچ دره کم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک په امن کې شي او تبرې ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نوم مې کایل دا خوست ولایت سدون کیم درګم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي نو ان شاء الله درګم ته لوبي به د شهید مواد مخ کې هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.